السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په پنجشیر کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوي دي چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه وو چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن وو او کرزی او عین‌الله نومېدل او د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړو پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د 401 مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې د 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 121 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستونکې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف له شاوخوا سیمو د وتلو په حال کې دي. داسې ښکاري چې دا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ په عملیاتو کې دوهم ځل په شا تګ دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه اوس تر ډېره هڅه کوي چې د لوژستیکي لارو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. اوکراینی سرتیري له دونیتسک ختیځې سیمې وباسي او تاسیسات یې ویجاړ کړي. او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو پر چین غږ کړی چې د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ وکړي او د روسیې له ملاتړ څخه لاس واخلي. جی اوه ډلې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې یرغل د خوړو د کمښت او د انرژۍ د بحران باعث شوی او په دې توګه نړۍ ګواښي. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل خپرو. په کابل کې د اهل تشیع یو لوی غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته یوه تیروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپل غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ څخه د پاسه 15 هیوادونو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یو بیان خپور کړی. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې ځوانان له بیروزګارۍ ځورېږي.
د سکور زمینه نه ده برابره، او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جوولتوب کې.
د طالبانو حکومت په اتو ولایتونو کې د نارینه و ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د استخدام اعلان کړی. په یو بل راپور کې به د غزنی په مرکز کې د سانګو وهلو له لوبې خبر شي.
الحمدلله یو دوستانه لوبه وه. موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډېر ستانې دي.
نور مطالب هم لرو او ری دو تیرا سره اوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ نتیجه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه عسکر نیول شوي دي چې دا غونډه یې ګډوډه کړې وه. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غوښتنو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډوډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تیروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې خیبولې وای طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږي ولدي
عموما کارا صورت میگیره
زماله اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کې د اسلامي امارت د منځنوي ادارو او لوړپوړو مدیریتونو ترمنځ همغږي نه وي موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن او
تفاهم بوده انګار ای مسله
دا په خداسه مال کې چې 13 ونی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع له یو شمیر دینی عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نور سیمو په امنیتی خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی وو لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتی خوندیتوب په اړه نیخنی اشتوي خو په وروستیو کې په کابل او ځنیو ولایتونو کې پر جماعتونو خونځو او خونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېخنې لا پسې زیات شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله ووري او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی د طالبانو امنیتی چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی د سیمې اوسیدونکو وای دا دوه ورونه چې یو شپلس کلن او بل څورلس کلن وو یو کرزای او بل عینالله نومېدل د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتیدلی وو چې مړی نن یعنی د شنبې په ورځ موندل شوی دی په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان مولوي داد محمد بطار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ او ویل چې دا دوه لکان له مولوی ورا سره غرته تښتیدلی و چې د جګړې پر مهال ووژل شول هغه وایي دا لکان چاپلوی لاس نه دی وژلی او هدف دوی نه و خو د جګړې په وخت کې وژل شوی د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواو ته تښتیدلی او اوس هلته د سړې هوا او د خوړو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي طالبانو هغه راپورونه رد کړی دي چې غنی د هرات په خار کې د کورنۍ خزینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړی دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وایي
د یو پامیر خلکو باندې بندیز لګیدلای چې وی هم نشي کولای چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وسکي هلته کېږي دا خبره کاملا بې اساسه ده
د هرات خار یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخاوني ولا او ورته ویل چې خزیا او نارینه به یو ځای نکینی د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خپور کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په اتو ولایتونو کې د شاوخوا وزره ښځینه او نارینه ښوونکو د استخدام چارې پیل کړې دي په هغه بیان کې چې نن د پوهنې وزارت د بشري سرچینو د ریاست لخوا خپور شوی راغلی دي چې په هرات فرا غور بادغیس ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د نجدې وزره ښوونکو او اداري تشو بستونو د استخدام لپاره اعلان شوی دی د بیان لمخې له دې ډلې 2500 بستونه د ښځو لپاره ځانګړي شوی دی په بیان کې دا یادونه هم شوی چې د بستونو ته کسان د آزاد سیالۍ لپاره جذبېږي معلومه نه ده چې د دې اعلان هدف په د منځنوي ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښځینه ښوونکو استخدام وي او که به د ځوانانو ځوانانو د تعلیم مسله بیا هم لایا نه لا پاتې شي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې بندې کړې خو ویلې دي چې د ځنګړو مقرراتو له عملي کولو وروسته به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي بل خبر هم دا چې د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنې بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د ورستۍ بودیجه اندازه د وسنۍ بودیجه تقریبا دوه چنده، یعنی 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه و. هغه مهال د دولت د بودیجه زیاته برخه د نړیوالې ټولنې لمرستو برابرېدله.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې د خپلو هغو پریکړو په اړه د لساره غور وکړي چې په اساس په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار او فعالیت محدودیت لګول شوی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د هیواد په ټولو چارو کې شریکې نشي.
د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه د اعلامیه کې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور خفګان ښودل شوی او زیاتوي. نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د ښځو او نجونو بشري حقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان ښځو د حقوقو په ننګ خبره شوې دي. اعلامیه کې لیکل شوې افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډېره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوې چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اړوند په مروي سیمه کې یو ډاټسن موټر له سرک نه خوېدلې، یو تن پکې مړ شوی او یو لس نور ټپیان دي. په نږدې دو میاشتو کې په دې ولایت کې د موټر د چپکې دو یا له سرک نه د موټر د خوېدو په پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پیخي ویاني شاهد مولوي محمد حسن وای ډاټسن موټر چې 12 بګ سپارو او غوختلې کونر تراشي د کامدیش ولسوالۍ اړوند د مروي خور سره نږدې لغره خویدلې او پکې یو تن مړ او یو لستنه ټپین شوې دي.
موټر چې بشو په پړوګ جماعت مزدورانو او ټیکادارو یو لس کسان به زخمیانو حالت کو هغه ټکدار جو بل شو او هغه په حق ورته.
په نورستان کې چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې د یو تن مړ کېدو او اتو کسانو ټپي کېدو خبره کوي. د دوی په خبره چې په ولایت کې ډېرې ترافیکي پیښې د سړکونو تنګوالی او خرابوالی له امله رامنځته کیږي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل نورستان سرکونه په غرونو کې تیر شوي چې ډېرې تنګ او کنډو کپر دي او په نږدې دوه میاشتو کې په واما او کامدیش کې درې موټرې له سړک خویدلي چې پکې پنځه کسان مړه شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه. د پکتیا ولایت د احمد خیلو اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي.
د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي یو شمېر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولی او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
داسې کار زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګ میګه موتوی بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو د غالي او د چیو بری دغه زمينه برابر وي. په کلی وطن کې سار دی ودا کا دینه د غالي پیسې نه دي چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریب.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جان خیل اوسیدونکو دا دی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دي دغه د دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته سپور نه یو شی نه درسره دلته بدا سه هغه جنگ وو هر وخت دا جنگ په خاطر دغه چې سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي منی چې د بیکاری ستونزه شته. خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کول لارې خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل د سړکونو چګډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو پر موسسات دي ته هڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سې دغه به یو خنه وخت وي او تر څنګ به خلک له بیکاری نه هم خلاص شي او بل به دغه وړیا مرستي هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو تر سو پرې سي هغه اړمن کورنۍ هم خې په نخ شي.
دی یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او پوس وخت کې د وچکالۍ له کبله ځپل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل در سره یم او تاسو ته خراغلاست وایم. د روزګان خلک وایي د محل په سلو کې نوي به کیفیت تیل او غاز په بازار کې خرڅيږي. دوی وایي دا ډول نفتی مواد چاپیریال او روغتیا د خلکو لپاره زیانمنوي. لبلخوا موټر چلوونکي هم د دې نفتی موادو څخه شکایت کوي او وایي چې زیات مالی زیانونه ور رسولي دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 90 سلنه بې کیفیت تیل او غاز خرڅيږي. دی وایي دغه چاري خلکو ته د روغتیاي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو سپی الله افغان چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب ټول لاملې موټر دوا ځل ورته ماشين جام کړي او فلکونه افغاني زیان ورته اړولې دي. دی وايي اوسې بيخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځل لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سړي تور ته بارول کم نه دی ورور دا چیل غلط تر کړی دی پارسنګانې باندې بلګاش مې بیا وروره پارسنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې مټر پریوال وړه نسخه تاله یو کرهار بیا کوي شوزی زنانه به را سره مریضان به را سره پر لوړه به مې تا کړله بیا مټر خېژوی نو دغه نقصان اول ماته کړی دي خامخا وروره شل زره تاوان ماته رسولی دي زه مټر چلوم ما ګټه نه ده پکړې برته په مټر مصرفوم
بلوری ته بیا روغتیایی کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغۍ سبب ګرځي افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي خو وایي چې ډالر کښته سي لس سنټه یې هم نه کښته کوي
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه د تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې سیکل ته راچي کې مټر ته راچي کې بل چې ارشي ته چورا چي دا شی ځانمن کې خراب وي نو تیل ډیر ران کړي دي او دا سمور ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دي ولې ځکه چې تجارت مداس د غلري چې شیکل پورته سدیور سره پورته کی او کله چښته سي دی بیا نو سره چښته کی
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم پنوم د جرلس مختلف اورګانونو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون ته دند سپارل شوی دی چې په شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بي کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي نو موړي وایي یاد کمیسون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپټو د بي کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بي کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترنکوټ شار کې د یو لیټر تیلو بي شاوخاوی افغانی ده او د غراز د یو کیلو گازو به اس شاوخوا سل افغانی ده
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د ازادي رادیو خبرونه اوري په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او درې ولسوالیو ترمنز د سانګې وهونکو ترمنز یو ورځنی سیالي تر سره شو چې لسګونه تنو سانګ وهونکو او سلګونه نندارچانو ګډون پکې کړی و د دې لوبې لوبغاړي وای چې له دوی سره په دې برخه کې کچیرته حکومت مرسته وکړي نو دا لوبه به نور هم وغوړيږي د دوی په باور په افغانستان کې خپل کورنۍ لوبو ته نه بلکې پردیو او له نورو هیوادونو راغلو لوبو ته پاملرنه کیږي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه په کروسا سیمه کې په خاورو او دوړو کې په سوونو کسان ولاړ دي دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم وردوړيږي دا جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړ او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول سوي وو او څنګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه څنګ وهونکو څخه یو دی نوموړی وایي دغه یوه دوستانه سیالۍ وه چې لسګونه تنه څنګ وهونکو په کې ګډون کړی وو
الحمدلله دا د موږ یوه دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستاني دي او سپاره الحمدلله بيخي ډیر دي ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره خایسته او ډیره پزله پوري الحمدلله
نو مولای وای وس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې نو تم لري چې دغه لوبي به دوام ومومي دا په داسې حال کې ده چې ډیرای کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي دوی وای د دغه لوبي مخینه سونو پیړیو ته رسیږي د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه د سانګې وهنې د غوړېدا لپاره د کار وسی
تر دغه وخته پورې د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه سیشپویسوه کاله په افغانستان کې د پښتنو له دود و کلتور سره لوبه ده دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې وه او موږ ته هیڅ نه توجه چا نه ده کړې
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سوې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرزالعمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردیو او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې محمد آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه د موږ دا ده چې د میدانو امکانات داسې خاص نه لرو، مثلا داسې مواد د افغانانو د موږ سره د روزنې په برخه کې موږ سره کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې موږ سره د میدانو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیونو نه په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتونو کې دي. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګ لوبې ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګ سپاره او سانګ وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد د اندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
د سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل، نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کلسونو کلونو څخه سانګې وهل کېږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کېدل.
په غزنی کې د سانګو وهلو لوبه که غواړئ د دې لوبې تصویرونه وګورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده، او تاسو به په غزنی کې د سانګې وهونکو تصویرونه وګورئ چې په ښه کیفیت باندې دوه تصویرونه دي وښودل کېږي چې شاوخوا یې خلک هم ولاړ دي. درې تصویرونه دي. همداراز د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. نشبه زما مخې ته د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې لومړی مخ یا کور پاڼه پرته ده. د پنځلسو هیوادونو اعلامیه چې د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه مني. طالبانو د څوارلس سوه یوم لمریز کال بودیجه اعلان کړه. طالبانو د زرګونو افغان ښځینه او نارینه ښوونکو د استخدام لړۍ پیل کړې. په پنجشیر کې د دوو ماشومانو مړی موندل شوي. د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونه د خارکیف شاوخوا سیمو نه په وتو دي. او نور مطالب چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په دې برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
زه پیغام د لغمان ولایت نه خپرېدم. لا اسلامي امارت د مدا هیله ده چې د معلمینو ماشونه په وخت ورکړي او د معلمینو ملازمینو ماشونه نه ورکړي. تیرو درې میاشتو رئیس نه هم نسته لغمان کې معلمینو ته ماشونه نه ورکړی. د درې میاشتو معاش ورته راپاتې ده. په ډېر خورا درنښت هیله کوم چې دا معاش ورکړي او زموږ غږ تر لټکړو چارواکو ورسوي.
زه محمد مسلم افغان د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د ساتیانو څخه خبره کوم. اوس ما اسنه دغه مال طالبان زموږ دغه ته مطلق نه میسي. په کې مدانه مې ته میاشت کې زموږ کلي ته نه وطن ته میسته مطلق نه دروسه. نو بس هغه خلک خوري چې طالبان ته ورنږدې خونې مو ولرېدلې، بارانو خون روانه ډولې، بامونه مو ولرېدله، سترایونه ولرېدله. طالبان رانه نوشته کړله، نو ما رانه نوشته کړله چې بس چا وشته درلود هغه ته ورکوله، که نه ورکول که چا ډاکټر درلودلی هغه ته ورکول، که چا موټر درلودی. غریبان مسکنان خلاص هغه بس دغسې پاته شوه. زما د ورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې داسې چمچن کړي راځي سروې دې وکړي تانې را واخېسته مونږ ټکه جوړ چا چې پوښتنه وکړي په سلو خلکو یې کس ورکړی دی کنده کړی د شاته مې ورکړي مې زمین خل دپاره مې سره اوسته ګرد زمیندار وغوړه.
ستاسو پیغامونه وو چې مونږ پر ازادي رادیو لوریدونکو سره شریک کړل. که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو له اوریدونکو سره شریک شي نو د ازادي رادیو پر دې شمیره را استولای شئ او پر واتس اپ ثبتولای شئ. 22 12 14 01 01 تکراروم 22 12 14 01. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې به سلطان محمد سرور ستاسو کوربوي.